دي چې په اروپای ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي، هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه چمتو شي، او د افغانستان د مرکزي بانک رئیس پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هیواده وتلی پرون له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزي بانک له 9.5 میلیارد وبخید نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 3 باید افغان حکومت ته ورکړی وای، طالب واکمن نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بې برخې کړي دي.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دیونه کې را سره په خبرونه کې دوه درنې میلمنې لرو، ډاکټره ناجیا طارق چې د خزو د حقونو فعال ده، او همدارنګ هیله مجتبا چې دا هم د ولسی جرګې د پوخانیو کاندیدانو څخه ده، او همدارنګ په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي. موږ دا دوه میلمانه له افغانستان نه په داسې حال کې رابلل دي چې شاوخوا وو ورځې مخکې افغانستان ډېره برخه له پنجشیر ولایت پرته ټول افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې راغی، او د مهال په ټولو ولایتونو او د مرکز په شمول په ټولو ساحو کې طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په پخوانۍ واکمنۍ کې ورسره ښځو د خپلو ازادیو په برخه کې لوړې ژورې درلودې، اوس وضعیت څنګه دی؟ طالبان به د خزو فعالیتونو ته څنګه اجازه ورکړي؟ زموږ دغه دوه میلمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي دي، دوی خپل راتلونکی څه ګوري او څه فکر کوي چې څنګه به وتوانېږي خپلو چارو او کارونو ته دوام ورکړي؟ مننه کوو له دواړو میلمنو نه چې را سره له افغانستان نه د ټلیفون په لیکه باندې یو ځای شوي دي. لومړی به ورشو ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته. اغلی طارق، لومړی را ته د خپل ځان په اړه باندې یو څه وایي.
ډیره مننه اجمل صاحب. لومړی غواړم چې تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته دا معلومات درکوم چې ما هیڅکله افغانستان ته کړی نه دي، هیڅکله یو ورځ مې هیڅ چیرې نه دي تللی. په ټوله دورو باندې ما همدلته ژوند کړی ده، او خپل ښځو خپل ملت دپاره د یو ډاکټر په صفت خدمت کړی دي، او د ښځو په ډیره الخونه باندې مې کار کړی دي، او د ښځو د حقوق دپاره مې ډیره تراش کړی دي چې ښځو هم حقوق هغوی ته ورکړ شي، او دوی هم لکه نورو شهروندانو غوندې دلته مساویانه حق ولري، په فرهنګي برخه کې، سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، ټول برخه کې دوی فعال مشارکت ولري، او د خپل وطن د آبادی او ټول او ثبات لپاره کار وکړي.
مننه کوو ډاکټر صاحب ناجیا طارق. وروسته به په دې غږیږو چې تاسو پخوانیو کارونو کې څه ستونزې لرلی، راتلونکي ته څومره هیلې لرئ، په اوسنیو شرایطو باندې څه نظر لرئ، په دې باندې به خبرې کوو. زه به هیلې مجتبا ته ورشم. اغلی مجتبا، تاسو هم ستړي مشئ، مننه کوو. تاسو یو وخت دی ولسی جرګې له کاندیدانو څخه وایي، د ځان په اړه راته یو څه نور وایې دي موږ اوریدونکو ته چې مخکې له دې چې وړاندې نورو بحثونو ته ورشو.
سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته، خوشحاله یم چې دلته ستاسو خدمت کې یم. زه هیله مشتبای ما د 2013 کال د پکتیکا ولایت څخه ولسی جرګې ته نومنده وم. په دې برخه کې اته ښځه را سره په دې رقابت کې ګډون درلوده چې خوشبختانه تر ټولو زیاته رایه ما وګټله. په اول لیست کې هم کامیاب اعلان شوم او متاسفانه کوم حساسات چې په کمیسیونونو کې وو په نظام کې وو زما حق رانه واخیستل شو او زه بدون د کوم دلیل د لیست نه خلاص شوم، چې دا وکړ ماته ډېر دردونکې خاطره وو چې تر څو چې زه ژوندی یم دا خاطره نشم هیرولی. ځکه زما حق په دې آسانی رانه واخیستل شو. وروسته راغلم بیرته په لویه خپرنوالۍ کې زما په حقوق کلوم سیاسي کې درس ویلی، د لویه خپرنوالۍ د فساد په وړاندې په ریاست کې دلته د څارنواله په صفت مې وظیفه دنده مو واخیستل او تر تېره هفته پورې په خپل دنده وم چې نظام هغه بدون راغلو تقریبا یو هفته کېږي چې پکې پاتې شوی یم.
مننه هیله مجتبا، دماغ خپل یادیږي په هغه وخت کې چې تاسو دی ولسی جرګې له مخکښو کاندیدانو ویل پکتیکانه په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو کاندیدی او بیا حذف کېدل لسنه یو د بحث وړ موضوع و په هغه وخت کې چې عام انتقادونه لرل ځان سره. په دې به وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب ناجیه، تاسو راته دا وایي چې یو هغه طالبان و چې شل کاله مخکې په افغانستان کې واک درلود او د ښځو سره د چلن په برخه کې پرې ډېرې نیوکې او انتقادونه و. یو وسنی طالبان دي چې وورځ کېږي د افغانستان په ډېرو برخو حاکم شوي دي او ظاهرا طالب مشرانو د دوی فعالانو د دوی ځوانانو بیا بیا ژمنې کړې دي چې دوی به ښځو ته هغه حقونه چې د دوی په وینا اسلام ورکړي دي هغه به ورکړي، د زده کړو، کار، سوداګرۍ حق به ورکړي. تاسو په افغانستان کې او لکه مخکې مو چې وویل هیڅکله له افغانستان نه یې وتلي، په دې تیرو وو ورځو کې راغلي بدلونونه د ښځو لپاره څه ډول وینئ؟
ډېره مننه. تاسو ته موضوع چې ډېر یعنی موږ هغه باندې خبرې کولی شو د جګړې مسله ده چې اوس امن او امنیتي په ټول افغانستان کې در مجموع او بیا په کابل کې ډېره آرامي ده. یعنی خلک متآرامه ژوند کی او دلتا کوم جنگ، کوم فایر، کوم غلا، کوم مسلې ندی او یو ډیر خلک د پاره دا یو عاجل مسله پیښ شو او دفتنو لکسره خلک نارام دی او پریشانی لري، ځکه چې دا پروسه داسې عاجل پیښه شو او خلک کوم معلومات نه درلودل. مګم بیا هم ورسره اوس کوم مشکل نه دی، امنیت ډېر ښه دی، خلک په امن باندې ژوند کوي. همداسې خلک هره ورځ ورو ورو په خپل شخصي کارونه شروع کوي او ښځو دپاره تر اوسه پورې چې دوی بازار ته ګرځي کوم خاصه شکایت نه لري، یعنی هغوی ښه رویه او ښه وضعیت لري. خلک خوشحاله دي د همده آرامي لپاره او همدا چې دوی سره ښه رویه کېږي.
ډیره زیاته مننه کو اغلی طارق هم بیرته برازو تاسو ته مخکله دینه چې زه له هیلی مشتبه سره بل پښتنه شریک کړم. یو واری د خپل شمیرې اعلانوم متاسفانه د موږ مخکې داخلي شمیرې وی چې خلکو کولای شو موږ ته په داخلي شمیرو زموږ سټوډیو ته زنګ ووهي. دغه شمیرې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس کار نه ورکوي، خو زموږ بین المللي شمیرې د اورېدونکو پر مخ پرانیستې دي. دوی هر وخت کولای شي له سټوډیو سره تماس ونیسي. زه دا شمیرې اعلان وما 00 22 12 2 41 01. دا شمیره بیا تکراروم 00 22 12 41 01. بل نړیوال شمیره مو ده 00 22 15 41 01. دا بل شمیره هم بیا تکراروم 00 42 دا کوډ دی د هیواد، او ورپسې بیا 22 01 2 15 41 01. د اوریدونکو په ځانګړې توګه د خزینه اوریدونکو د تماسونو په تمه یو. ورزم هیلی مجتبا ته. هیلی مجتبا، تاسو په هغه وخت کې چې په پخانه حکومت او باورته وایو ځکه چې دمګړی طالبان واکمن دي په ټول افغانستان باندې حاکم وو، تاسو د ولسي جرګې کاندیدا وی، او لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په لومړي لیست کې بریالي هم ګڼل شوي وی او وروسته له لیست څخه وایستل شوي. هغه تجربه هم لري. اوس چې طالبان راغلي په تیر اوو ورځو کې تاسو وایي په کور کې ناست یې او وضعیت څاری ګورئ، څه فکر کوئ روان وضعیت ته د ښځو د کار او فعالیت په برخه کې له کومه نظره ګورئ؟
ډیره مننه. اول ورځ چې طالبان کابل پایتخت ته دننه شولو، زما په شمول ټولو ښځو یو رقم استرس درلود، خپل مورال لاسه ورکړی وو. یعنی دوی داسې فکر کولو چې طالبان هماغه پخواني طالبان دي، مګر وروسته موږ ورو ورو ولیدل چې نه، طالبان افلاس شوي دي، هغه پخوانی طالبان نه دي، او کوم خبرې چې دوی کوي او ښځو ته داد ورکوي په عمل کې هم دوی هماغه رقم دي. د مثال په توګه زه پرون خپل مور سره بازار ته تللې وم، د کابل بازارونه عادي شوي او خلک پکې راکړه و ورکړه درلوده، مګر لږ څه کمرنګه و. مګر ښځو واقعا د امنیت احساس کولو، چې امنیت و مثلا پخوا د غلو په خاطر مونږ حتی په خپل موبایلونو کې دار درلوده، مګر پرون چې ما ولیده د خلک د ښځو خصوصا ښځو ډېر په آرامه فضا کې ګرځېده. خو بیا هم موږ دا تعلیم یافته ښځې چې یو خپل اغدار و وام لرو، مثلا ځینې ښځې دا وایي چې طالبان شاید وروسته ځان بدل کې او د دوی په سلوک کې لکه هغه تغییرات رامنځته شي، یا ځینې خلک په دې خاطر خفه دي چې دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي. مګر تر اوسه پورې باوجود د دې چې طالبان ډېر واضح په خپل کنفرانسونو کې په خپل تیویتونو کې وویل چې ښځو باید په خپل کار دندې ورشي، خپل دندې ته ادامه ورکړي، مګر متاسفانه زموږ یو شمیر همکاران د دوه ورځ مخکې چې وظیفې ته تللي وو د لوی څارنوالۍ دروازې بندې وې، او ټولو ته دا هدایت ورکول شو چې تاسو منتظر پاتې شئ چې زموږ مشران څه فیصله کوي. د ښځو په منځ کې دا یو څه هغه شته چې خپل راتلونکي لپاره خپل دندې او تحصیلات په مورد کې پریشانی لري، لیکن د امنیت په لحاظ کې موږ ټول ډاډه یو. په ښارونو کې څه هغه مشکل نشته، بازارونو کې هماغسې لکه پخوا دی مگر بیا هم مونږ خزی تعلیم یافته خزی خپل د دند او خپل د تحصیل او د تعلیم په برخه کې لیکاغای او پریشانی لرو، مگر زه خوشبینه یم چې طالبان خپل خبرو ته په عمل کې عمل کې اجرا وکړي تر څو خلک نور هم ډاډه شي. یو مسله او بل مسله دا ده چې باوجود د دې چې طالبان د اماراتو مشران د ښځو په وړاندې کوم د ښځو د حجاب په وړاندې کوم مشخص دریز نه درویلي، لیکن زموږ ځوانانو زموږ ښځو زموږ هغه دولتي کارمندان بدون د کوم اعلامیه یا بدون د کوم دریز یا دم په خوړو کې خپل هغه استایل هغه څرقم چې دوی مخکې جوان کوله یا دم دوی تغییر ورکوله، چې دا واقعا زموږ په روحیه باندې تاثیر کوي. دو استاد د برنامې لخوا دوی باندې غږ کوم، زما تقاضا داده چې دوی باید په عادي ډول لکه مخکې چې دوی جوان درلوده هماغه رقم جوان وکړي، دوی په خپل لایف استایل باندې چینجز رانوري، دوی هماغه په منظم په پاک، ځکه د نظافت هم زموږ د ایمان یو برخه ده، بیرون ووزي وظیفه ته ولاړ شي تر څو دا خلک او کوم کسان چې مثلا دا پریشانی لري چې زموږ هر څه بدل شوي دي، دوی ته باید اندېښنه رامنځته نه شي. او بل زموږ تلویزیونونه دا د داخلي چینلونه په خپل خپرونه کې ډېر زیات هغه تغییرات رامنځته کړي چې نه پوهېږم دا څه دي. مثلا مخکې دا سیریالونه نشر کېده، تفریحي خپرونې برنامې وو، دا هر څه درول شوي دي. نه پوهېږم دا څه چل ده، آیا دوی د دار له خاطر دا کار کړی دي یا د پنهاني په شکل د اماراتو څخه دوی ته کوم اعلامي لیږل شوي دي، دا تر اوسه پورې معلومه نه ده. لیکن زما خواهش د مسؤلینو نه دا ده چې دوی باید هر څه هغه پخوا په شان اوسي او هماغه په شان پس کندی دوی خپل ژوند ته ادامه
ورکړي. مانه څومره چې د مونږ معلومات دي، مونږ هڅه وکړه چې د طالب استادو نام یو څوک سره د خبرونه کې اوسېږي، خو مونږ چې ورسره تر دې مخکې مرکه کړې دي رسنیو پاړه باندې طالبانو دا چې څومره به دا خپل ډاډ مالی کړي، خو ډاډ ورکړې دي چې دوی به رسنۍ پرېږدي چې آزاد او بے طرف فعالیتونه وکړي. په رسنیو کې د ښځو د کار کولو ډاډ هم ورکړې دي، ویلي دي چې په تلویزیونونو کې چې دی وختونو کې یا پر رسنیو کې خزینه کارکونکي او ژورنالیستان کمی شوي دي، دوی په وینا هغه د خپل دی دغه خزینه ژورنالیستان ویره ده چې دوی بې ځایه بولي چې خپل کارونه پریخي دي یا له هیواد نه وتلې دي. بیا به موږ غږیږو په همدې هیله چې د رسنیو ازادي، د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه دوام وکړي. طالبان خودستی ژمنه کوي دا چې څومره به دا ژمنې عملي وي، په دې باندې به وروسته له ډاکټر صاحب ناجیه طارق نه واورو، خو سی واوریدونکي په تماس کې دي له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
نو پکتیانا دی حاجی وزیر خان خبرې کوم.
ستړی مشي حاجی صاحب وزیر خان، مهرباني وکړئ موږ د مخکخو ښځو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې را سره دوا میرمنې میلمنې دي، مهرباني وکړئ.
دما نظر خو له دې هغه پروګرام نه بدل دی یار، او یو څه
وای وای مهرباني وای مهرباني وکي اوس په مایکروفون اخستل دي.
راتلونکي حکومت چې دي هر چا وی او د طالبانو د اسلامي تحریک نه دما د خواهش د دامه هيله ده او له ټول یو کسانو نشنن بیا تو اکبري له یو کسانو نه له سیاسيونو نه دما د هيله ده چې دغه پخوانی غلص ملت په دواړو لاسو ولوټو، چې هغه یو پخوانی د دې تیر حکومت سرنوالان دي، یوې د حوزې امیران دي، وادي ورېده او یې قاضیان دي چې دا په دې چوکو باندې مقرر نشي او دا ټول لغو اعلان چې دا په ملت باندې خوشاله دي ملت په دواړو لاسو چورک
نه خو تاسو ډیره مجموعی خبره کوي مثلا تاسو کې دی شي په پکتیکا کې د سلیدلې خو دا څو کال په نظم او ډیسپلین کې د معاملو او د قضیو په تعقیب کې د افغانستان څارنوالانو د خطر سربیره چې بریدونه پی کېدل کار کوي. یعنی موږ څنګه داسې مجموعی ویلای شو چې ټول هغه څارنوالان یا هغه قاضیان چې کار یې کړی دی هغه د ټول لري کې راځئ داسې ووایو چې باید د فساد مخه ونیسي هغه څوک چې فساد کې ښکیل دی هغه لري کې. مننه کوو له تاسو نه. بل اوریدونکي ته ورسو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي. مهرباني وکړئ موږ د مخکخو ښځو خبرونه لرو او په دې غږیږو چې وروستۍ ورځې د افغان ښځو لپاره څنګه وي. مهرباني.
ډېره مننه وروره.
مهرباني وکړئ اورو. بله د تاسو غږ خپرېږي. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ خورکۍ د تاسو غږ خپرېږي. خادي دې خورکۍ ټلیفون قطع شو. بل چاته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو ته او محترم مېلمنو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. امیر د جلال آباد څخه سره لاین کیم.
ستړی مشي امیر له جلال آباد.
د مېلمنو دواب نه البته
طالبانو
نظام راغلی د افغانستان باندې تسلط حاصل کړی ده. دغه دواړو خویندو نه مې دغه پوښتنه دوی څه احساس کوي؟ او بل طالبانو یو خبره بله کړې ده چې دا زمونږ کاو کې یا بعضې منطقو کې چې کله یوه ښځه شرعي ضرورت دپاره ځي یا ډاکټر ته ځي او یا یو بل کار لري هلته ځي نو دوی ځان سره یو شرعي محارم یا ورور وراره پلار تره داسې یو ور سره نو دا ښه ده. فکر کوم دا تنها د طالبانو خبره نه ده، دا اسلام خبره ده. نو په دې کې دوی سره دوی څه مخالفت لري نه لري دوی څه وایي؟ دا یو نظر پرې غواړم.
ډېره زیاته مننه. دا خبره خو به د ما د خپرونې مېلمانه فکر نه کوم چې پې بحث وکړلی شي. دا به پرېږدو هغه چاته چې څوک په دې اړه باندې تصمیم نیسي. بیا هم که دوی پې څه نظر درلود حتما به یې ووایي. یو اورېدونکی بل هم راخلو. بیا به وروسته خپرونه کې بیا هم یو ځل اورېدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ غږ مو خپرېږي. د اوریدونکو خپل راډیو هم چالان کړی دا او موږ سره خبرې کوي خو خیر و نه شو خبرې مو ورس بشو ډاکټر صاحب ناجیه طارق ته. مخکې هیلی مشتبای و خبره وکړه، وی ویل چې زینو میرمنو خود سانسوري کړی دا همدارنګه په اصطلاح مخکې له دینه چې طالبان ورته څه ووایي دوی خپله هغه خپل د ژوند بڼه بدله کړې ده. په دې اړه راته ووایي چې ولې داسې شوي او دا راته ووایي چې څه فکر کوي؟ په ځینو ځایونو کې طالبانو مامورینو ته ویلي دي، خزینه مامورینو ته، چې دوی د منتظرې پاتې شي تر څو پورې دولت پرېکړه وکړي. یو شی چې دی هغه دا ده چې طالبان دمګړی دي، حکومت په جوړولو او له هغې وروسته د اساسي قانون او پالیسیو په جوړولو باندې بوخت دي. تاسو څه فکر کوئ اغلی طارق چې بلاخره به دغه مېرمنې چې اوس شکایت لري چې دوی له دفترونو ته له ورتګ منع شوي دي، دا حق پیدا کړي چې بېرته خپلو کارونو ته ستنې شي؟
زه خو ډېره خوشبینه یم، ځکه چې اوس دوی ډېره ښه تجربه پیدا کړې دي او ډېره ډېر کشورونو ته تللي دي او هلته لیدلی چې ښځې نارینه سره کار کوي او دواله د کشور او د مملکت د پیشرفت او ترقي لپاره کار کړي ده، چې اوس دوی په عمده مترقي او مدرن کشور ته رسیدلی دي او دوی ضرورت لري، ځکه چې افغانستان یوازې کابل نه دي،
په ولایاتو کې موږ ډېر جنکیان لرو چې هغوی شزینه ډاکټر ته ضرورت لري، شزی لرو چې هغوی مزد وارم شزینه معلم ضرورت لري او هغوی د صحی له لحاظه د شزینه ډاکټر ته ضرورت لري. او دا ډیره مهمه خبره ده که یو فامیل که په یو فامیل کې مور باسواده وي هغه ښه اولادونه روزي، سالم اولادونه روزي او هغه ښه اولادونه جامعه ته تقدیم کوي. او موږ او تاسو پیګو چې د هر اجتماع هسته کورنۍ ده او دا مور ده چې په کور کې مدیریت کوي او کور رهبری کوي. که یو څوک تعلیم یافته وي تاسو یعنی یو ښه او سالم اجتماع به ولري، هغه خپل دینی او شرعي حقوق به وپیژني او د شرعي او حقوقي په لحاظ باندې هغه یعنی په اجتماعي ژوند کې په کورنۍ کې هغه یعنی تصمیم نیسي او حرکت به وکړي. او زه فکر کوم چې اوس طالبان هم ممکن په دا مسله باندې ډېره متوجه شوي وي چې د ښځو مشارکت په افغان په حکومتداری کې ډېره یو مهمه مسله ده. او بیا کزینې مسائل ډېره سختګیرانه به وي او دا مانع شي چې د ښځو حضور او د دوی د زده کړې او لوست لپاره یعنی کومه مانعات پیدا شي. فکر کوم چې ښځې هغوی سره حاضر دي چې خبره وکړي، ځکه چې اوسنۍ ښځې او جنکیانې د شل کال پخوا ښځې او جنکیانې نه دي. هغوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي. او په همدا څو ورځې تاسو ولیدل چې ځینې جنکیانې د همدا نګرانۍ چې درلودل هغوی په یو مدني احترازاتو په شکل سالم شکل باندې هغوی خپل غږ پورته کړ او وغوښتل چې که تاسو د حکومت د قانون اساسي په حقله خبرې کوي موږ دلته یو او تاسو باید چې موږ په معامله کې ونه نیسئ او باید چې زموږ حق او حقوق باید چې هغه یعنی نادیده و نکتل شي.
ډیره زیاته مننه کوو. هیله مشتبه تاسو راته دا ووایئ چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا، ناټو، ملګري ملتونه، ګڼ نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډون خپله یوه لاسته راوړنه او بریا بولي. دوی فکر کوي چې دوی وتوانېدل چې په تیرو شلو کلونو کې میلیونونو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي، له پوهنتونونو نه فارغې شي، په ولسي جرګه کې برخه واخلي، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. خو ټولې نړیوالې ټولنې داسې ښکاري چې په ځانګړې توګه امریکا او ناټو متحدانو یې له نظامي پلوه افغانستان په یو وخت او ناڅاپي توګه پرېښود. دوی ژمنه کړې ده چې له طالبانو سره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړي او باوري کړي چې طالبان ښځو ته هغه حقونه چې دوی ژمنه کړې ده هغه ورکوي. تاسو د دغې نړیوالې ټولنې په اړه باندې راته خپل لیدلوری ووایئ چې څه فکر کوئ، څومره کولی شي نړیواله ټولنه له دې وروسته له افغان ښځو سره همکاري وکړي؟
ډېره مننه کوم. اول دا باید ووایم چې د امریکا دا چې دوی افغانستان پرېښودل دا په یو بارګي کې دا تصمیم نه دی نیول شوی و، مونږه تاسو په جریان کې وو چې دا هند ترامپ په وخت کې دا تصمیم د افغانستان په اړه ونیول شو. خو د یو هفته په جریان کې چې مونږ ګورو دوی تل همدا وایي چې مونږ اوس طالبان خپل د یو آزمایشي په دوره کې شتون لري او دوی همیشه په مجموعي ملال کې په خپل کنفرانسونو کې په خپل میډیا کې دا وایي چې باید افغانستان کې د حقوق بشر او د ښځو او هغه اساسي حقوقو باید خوندي وساتل شي. نو طالبان هم په دې یو هفته کې دوی واک په لاس کې نیولي، مونږ شاهد یو چې دوی په خپل خبرو کې ولاړ دي. مثلا د تیر یو هفته په جریان کې مونږ دلته په کابل کې ولیدل شاهدان وو چې زمونږ سپې ترکون ته ووتل، د خپل غږ د مظاهرې په شکل نړیوالو ته ورسول. دلته طالبان برعلاوه د دې چې دوی ته څه نه وویل، بلکې دوی سره د امنیت په ټینګښت باندې هم ډېر مرستې کړې وو چې د دوی کور ودان وي. نو اوس طالبان هم د یو آزمایشي په دوره کې شتون لري او تر اوسه خو مونږ داسې کوم خاص ستونزه نه ده لیدلې او نه هم مخ شوي وو. خو راتلونکي او ډېر ژر هیله منده په دې وو چې د افغان ښځې سرنوشت معلومه شي. مثلا انجونې باید مکتبونو ته خپل مکتبونو ته ولاړ شي، دا د معارف و تحصیلات عالي سیستمونه بېرته باید هماغه لکه پخوا غوندې پیل شي، ښځو باید خپل دندو ته ادامه ورکړي. نو دا امیدواري شته په دې هیله چې ژر دا اندېښنه هم لرې شي.
اغلی ډاکټر صاحب ناجیه طارق، تاسو راته دا وایي چې طالبان سمده چې وایي چې دوی به خزو ته حقونه ورکي، خو دوی ځین شرایط ورسره وړاندې کوي. د ځین آزادۍ په اړه دوی په خودلې د چخخ نه دی په افغانستان کې. دوی وایي د اسلام په چوکاټ کې به حق ورکي خزو ته. دغه خبره تاسو سره ډول ارزوي، آیا خزي هم چمتو دي چې له طالبانو سره په ځین برخو کې د اغوی شرایط ته غاړه کیږدي؟
موش الحمدلله یو اسلامی کشور یو او په یو اسلامی کورنۍ کې ټول زیږیدلی یو او فکر کوم چې تر اوسه هم ټول افغانان مخصوصا ښځې او جنکیان هغه شریعت رعایت کړی دي. ما خو دلته کوم شی نه دی لیدلی چې دوی مکتب ته ځي یا فاکولټی ته ځي یا د لوړو زده کړو دپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. کوم شرعي خلاف عمل شاهد اوسېدو له همده خاطر نه کله چې دوی د شریعت د چوکاټ خبرې کوي امیدواره یو چې دوی د دین په اصول باندې متکی وي، نه د هغه سنتي او فرهنګي اندیشې او فکرونه چې په جامعه کې دي دوی هغوی پسته وګرځي. او موش با گورو اوس دیره مخ دی چه موش ده مخه تصمیم ونیستو او پاغا بانده خبری وکو. خو مگم طول شزه چه ده تلویزیون او ده رادیوگان للاره از شوی دی او خبری کردی، غشتنه او هیله امداده چه دوی دست شریعت سختگیرانه معرفی ونکی چې موږ نیمایی قشر د مملکت هغوی ته د هغوی د حق او حقونه اغوی تا یعنی یو خان یو زن بوی او دوی تا اغوی اغا اقونو تا و نرسیشی. امیدوارم چه طالبان خپل حکومت داری پا دوره که شزو ده پار زمینه مساعده کی چه ده پرون نن حقوی وکر ولیشی چه شه تحصیلات ولری چه انجینیران باوستیگی شه شونکی باوستیگی شه دکتران باوستیگی او ده خپل ورورون و پسر بانده خپل افغانستان د لپاره خدمت وکړي
چې
یو پیشرفته او مترقی افغانستان اغوی هم لوړ کړي.
مننه ډاکټر صاحب ناجیه. هله مجتبا تاسو راته دا وایي چې مثلا خپل ځان پاړه راته وایي ګن خلک له افغانستان نه پتیخت دي په وتلو دي دا وستاسو د کابل هوایی ډګر ګوري ډیر بیروبار ور باندې دي ډیر ګڼه ګونه ور باندې دا طالبان ورکی امریکایان پړ غنی او وای چې امریکا په لوی لاس خلک ویروي دوی خلکو ته عامه بخنه کړي دا د خلکو ازادي منلې دي او دا خلک پرتل دي چې کوم جدي مشکل ولري په تیخت دي ګنې خزي په دې کې شامل دي د افغانستان نه دی وتلو په لړ کې. تاسو دیننه په افغانستان کې لامیه خپل راتلونکو کې څه ډول ویني؟ آیا دی وتلو په لارو چارو به فکر کوي او کنه غواړي په وطن کې پاتې شي او وګوري چې له کوم لارو خلکو ته کار کولای شي؟
ډیره مننه کوم. زه د هغه افغاني ښځې په جملې څخه یم چې په دې شلو کالو کې مکتب اول تر ماستری کچه پوری می ازدکری کری پا مختلف پا بیلا بیلو بخشونو که می لستر آورینه لرلی چه واقعا ما تا ده ویار زایده زه خپل ده نورو افغانانو پتران که دلتا پاتیکی گما او خپل ده ازدکری او خپل ده تجربو پا استفاده سره و بارم چه دا وطن آباد کرم. کسی هم شاید ما دوم ده پاور یا قدرت شه ندارده مگر زه خپل اگه قلم پاور لرمه به خپل ده قلم طریقه کولای شما چه مبارزه وکم او پا وطن که پاتی شم او دلتا خلکو تا کار و خدمت وکرم. زه وطن تا دا وطن راتلیم که لپاره خوشبینه یما زه داو یما کچه تا مونگ فرار وکو وطن چا تا پریدو او ترکوم وقت پوری مونگ دا فرار تا دا قرار پر زای ترجیح ورکو دا خورای دا خود حل لاره نده مونگ باید هم دلتا پاتی شو مونگ تا چه پکارو مونگ تا امنیت پکارو مونگ تا فساد پورندی مبارزه پکار و دلگه یا آرامی پکار و چی الحمدلله اوز دا هر سمو تلاسه کلی دی. نو که چیر تا دلتا منتر حق وار کول شي او دلته مونته امنیت وار کول شي دلته مونته مقاله کا په خوا غندې یو حق او حقوق وار کول شي نو زه ترجیح ورکوم چې په خپل وطن کې پاتې شم او خپل وطن ته خدمت وکړم.
ډیر زیاته مننه. ورسته له ډاکټر صاحب ناجیه طارق نه ممدا پوښتنه کوم خو تر هغه مخکې یو څو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم جاجی رحمان دی لوګر ولا څه خبرې کوم وروه
ستړی مشي غږ مخبري کی مهرباني وکړئ
خور مشي خیر وشي ورون د ایرپورټ مبارک دا خبرې کیږي د خلک سوای ست سوای جرمني او د سوای د خلک لیګي او د خلک ډیر غول شي دا خو دې بار راغول شي دی ورون افغانستان د خپل کار کړل دا یعنی درک نه لګي خلکو کارونه نشته ژوندګي ډیره خراب ده د مجبورتيانه زی خپل خوخه زی نه طالبان نه داريږي دا یو باندې څه کړی ده
متاسفانه چې د تاسو دغه خبره تر یو ځایه پورې سمه ده. زیاتره خلک پرته له دې نه چې هغه قانوني اسناد ولري حتی داسې کسان چې نه له امریکایانو سره کار کړی دی نه له حکومت سره کار کړی دی نه له کومې ادارې سره کار کړی دی چې په اصطلاح دوی دی په خطر کې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي دي. یو شی چې غواړو موږ له اوریدونکو سره شریکو د ازادۍ راډیو د خبریالانو معلومات ښیي چې هیڅوک پرته لاغې چې اسناد ونه لري او یا امریکایانو سره کار نوي کړي یا لږ تر لږه هوایی میدان ته وربلل شوي نه وي، ویزا، پاسپورت، سند دا شیان ونه لري. هغه اوازې چې د خلکو ترمنځ خپرې شوي دي چې ګوندې که هر سړی تر تیارې پورې ځان ورسوي کولی شي بهر ته ووځي، دا کاملا ناسمې دي. څومره چې دموږ رپورټونه دي، تر اوسه پورې هیڅوک نه دی توانېدلی پرته له دې چې په بیروبار کې ګیر پاتې شي او خطر سره مخ شي د الوتکو ته. هغه کسان چې اسناد نه لري او مخکې له مخکې ورسره خبرې نه وي شوي نشي پورته کېدلی. مننه په دې هیله چې د افغانستان خلک او همدارنګه وسنی واکمنې طالبان په دې برخه کې کار وکړي او په یو بل باندې بالاخره د اعتماد یوه داسې فضا جوړه کړي تر څو په هوایي ډګر کې دغه ناورین پای ته ورسیږي. هغه څوک چې ووځي او واقعا د وتلو اسناد لري هغوی اجازه ولري چې ووځي، او هغه څوک چې اسناد نه لري یا د وتلو لپاره اړتیا نه لري په خپل هیواد کې پاتې شي. یو بل اوریدونکي هم راخلو نو بیا بیرته خپلو مېلمنو ته رسو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه نوم خو خپل نه شم اغوستی، تاسو ته خپل مسله وایم. تاسو واورئ.
مهرباني وکړه.
زه د ننګرهار څخه تاسو سره په تماس کې یم چې فعلاً په کابل کې اوسېږم. که تاسو دا پروګرام چې کوم د ښځو دپاره جوړ کړی، په دې کې تاسو هغه ښځې کې نه دي راغلي چې کوم رښتې واقعا په د اوازی کی مسئلہ زما د بچی دا
خا
چې مونږ په انګریز کې او هلته د دایښ یو کومندان چې په نوم د مصطفی دی هغوی مونږ ته داسې دنکې راکړې وه چې مونږ یې دا لور به تاسو مونږ ته په نکاح راکړي، کرای نه کوي نو تاسو وژنم. تاسو اورئ زما خبره؟
زه یې اورم، زه یې اورم. تاسو ته د دایښ یو کومندان دا دا دغه درکړې ده، دا خبرداری درکړې. دی اوریدونکو ټلیفون قطع شو، خو ویل چې په ننګرهار کې دی، هغه سیمه چې یو وخت پکې د داعش وسلوال فعال و، او ویل کېږي چې لام په ځینو ځایونو کې فعالیتونه لري. طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په خاوره به د داعش وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. دی اوریدونکو ویل چې د داعش یو قومندانې زوري او په اصطلاح تهدیدي چې باید دوی ته خپل لور